اوریدونکو دوی بچی دی پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به تاسو ته د ازادي په چپو کې پروگرام لرو. نن د پنځم به ورځ د قوس پندسمه د 1309 هجری لمریز کال، نن د 2013 میلادي کال د دسمبر لاش په ژمی سره برابر ده. د ازادي په چپو کې پروگرام لکه هر ونی نن هم لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. تاسو پروگرام ته ټلیفونونه راکولای سي او په پروگرام کې د میلمنو څخه پوښتنه کولای سي. په څو دقیقو کې به اسمت ساروان او ظریف نظر د پروگرام له میلمنو سره په استودیو کې وي. میلمانه به هم در معرفي کړي او د پروگرام د موضوع په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. زه د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطلې اعلان کړې. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست بریالي انتخابات د سولې او ثبات پر لور په حرکت کې افغانستان ته لاره هوارولای سي. او د ایران د چابهار په ښارګوټي کې نن 14 وسوه چې درې تنه پکې وژل سوي او زیات شمیر نور زخمیان دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه د قانون د موادو له مخې کړې او د دې کار لپاره 25 دلیلونه لري. روحاني وویل چې په کابل کې په ټاکنو کې زیاته درغلي شوې ده. د اکتوبر په 16 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات وشو. د تخنیکي ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 20 هم انتخاباتو دوام وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په 16 ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه څیړي. د دې لپاره یې غونډه جوړه کړې ده او ډېر ژر به خپل نظر ورباندې څرګند کړي. له ازادي راډیو تاسو په دې اړه نور معلومات وروسته اورېدلی سئ. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست بریالي انتخابات به د سولې او ثبات پر لور په حرکت کې افغانستان ته لاره هواره کړي. یانس سولتنبرګ ویلي چې د افغانستان انتخاباتي سیستم باید اصلاح سي، څو شفافو ټاکنو ته زمینه برابره شي. هغه پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دور ورځنۍ غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې دوام یوازې د خلکو کړاو زیاتوي او هیڅ بله ګټه نه لري. سولتنبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې باید د مذاکرو لپاره کښېني. هغه له افغانستان سره د ناتو د غړو د همکارۍ او مرستې پر دوام هم ټینګار وکړ.
We have just finished a meeting with all NATO allies.
په وایمو چې د ناتو له ټولو غړو په افغانستان کې د غوڅ ناتړ ماموریت له شریکانو سره خپل غونډه پای ته ورسوله او د افغانستان له دوامدار ثبات او سولې سره پر خپل تعهد موږ بیا هم ټینګار وکړ. سولتنبرګ هم دا راز وویل چې د افغانستان ثبات او سوله یوازې د افغانانو نه بلکې د دوی لپاره هم په ګټه ده. هغه نیکولاس کې په افغانستان کې د ناتو تړون د ملکی استازي په توګه اعلان کړ. د 2015 متل قلی اردو چارواکو په کندهار کې په زابل کې او په روزګان کې د ورستوي پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر خبر کړی دی. د دې قلی اردو ویان جګړن یحیی علوی ویلي چې د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجوی او د روزګان په خاص روزګان ورسوالیو کې د ملي اردو د ټواکونو په عملیاتو کې 8 تنه وسوال طالبانو وژل سوي او 12 تنه نور زخمیان دي. وسوالو طالبانو د پدې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله په چابهار کې په 14 کې نن 3 تنه وژل سوي او زیات شمیر نور زخمیان شوي دي. د زخمیانو دقیق شمیر نه دی څرګند سوی. رپورټونه وایي چې 14 نن په چابهار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې شوي ده. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې ډیر امکان لري چې دا به انتحاري حمله وه او هدف به یې په چابهار کې د پولیسو مرکز و. د سرچینې ارنا ته ویلي چې د پیښې ځای ته نږدې د ډزو ژغ هم اورېدل سوی دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. چابهار د عمان پر خلیج له پاکستان سره د ایران پولې ته نږدې پروت ښار دی. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس ایالت کې د هغه د ښځې او لور ترڅنګ نن خاورو ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا په بیرغ کې نغښتې وه پرون د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته یوړل سوه چې د بوش کورنۍ له ډیرو کلونو راهیسې هلته عبادت کوي. د هغه تابوت د خلکو لپاره یشی و چې وی ګوري. د امریکا یو څلویښتم ولسمشر جورج بوش د نومبر په 13مه په هیوستن کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه تابوت پرون په واشنگتن کې خلکو ته د کتنې لپاره ایښودل سوی و. د هغه زوی دبلیو بوش پرون په واشنگتن کې د خپل پلار په مړی وویل
In his inaugural address, the 41st president of the United States.
دا امریکا د یو څلوېشتن ولسمشر په توګه د لوړی په مراسمو کې هغه ویلی و چې موږ باید خپلو ماشومانو ته یوازې لوی موټر او له پیسو ډک بانکونه پرې نه ږدو، بلکې موږ باید خپلو نسلونو ته ور زده کړو چې یو حقیقي دوست، یو مهربانه مور او پلار او ښه وګړي د یو وطن لپاره څرنګه خلک وي. د جورج بوش تابوت به نن په هیوستن کې کتلو ته ایښی وي او وروسته به په ځانګړو مراسمو کې د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته په یوه ځانګړي ریل کې ولېږدول سي او بیا به خاورو ته وسپارل سي. او د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک تیار کړی چې د هغه پر اساس د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس درلودو تورنېدلی سي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې سو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي په امریکا کې اوسېده او واشنگتن پوست ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل. هغه تقریبا دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې ووژل سو. هغه د سعودي پر چارواکو له پیژندل سوو منتقدانو.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز پنجشنبه رسید و ما و آقای ساروان در خدمتتان هستیم. موضوع بحثی که این بار انتخاب کردیم برخورد با افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان، همچنان پروسه صلح، مخصوصا تشبثات آقای ظلمه خلیلزاد مورد بحث قرار میدیم. همونطور نیست؟
بله نظر صاحب، اول لکه څنګه چې تاسو ویل په خپل سر و یا غیر مسئول و وسلوالو خبری کو چې په وروستیو کې د دغو وسلوالو پر ضد د حکومت لخوا هلې ځلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د خپل سر و وسلوالو ډلو د منحلولو لپاره په اصولو کې پر یوې پالیسۍ او طرز العمل موافقه شوی او ډیر ژر به تصویب شي. د دې شورا ویان طارق آریان آزادی رادیو ته وویل چې د تصویب په صورت کې به دا پالیسی په دو ډولونو عملی شي.
در مرحله نخست گروه های مسلح غیر مسئول را به گونه مسالمت آمیز ممکن متقاعد بسازند تا منحل شوند و در مرحله دوم بحث استعمال مشروع قوا علیهشان که اخیرا هم تعداد دستگیر شدند.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوی اقدام وروسته لدی کوي چې په ورستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سر و وسلوالو ډلو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نور حکومت خپل سری وسلوالې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهر نو سیمه کې د روانې اونۍ د پیښې په اړه وویل:
تمام حکومت وحدت ملی افغانستان در مقابل زورمندا و به خصوص افراد مسلح غیر مسئول صفر است. یعنی دیگه ما نمیتونیم که در مقابل همچون افراد گذشت بکنیم، هر کی به هر جایی باشه و افراد مسلح غیر مسئول داشته باشه تا وقتی ما اقدام میکنیم.
د چارو ځینې کتونکي وایي په اوسنی وخت کې چې حکومت له وسلوالو طالبانو، داعش او نورو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دی، د خپل سرو قمندانانو ځپل به ستونزې زیاتې کړي. د خپل سرو قمندانانو پلویان هم وایي چې دا قمندانان د طالبانو په وړاندې خپلې سیمې ساتي او که هغوی نه وي طالبان به نورې سیمې لاندې کړي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې د همدغو خپل سرو قمندانانو له کبله طالبان پیاوړي شوي دي. دوی وایي د خپل سرو قمندانانو زور زیاتی، غیر اخلاقی اعمال او خپل سر اقدامات سبب کیږي چې خلک له حکومت څخه لري شي او طالبانو ته پناه یوسي. په دې لومړي ساعت کې لکه څنګه چې مو وویل، په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان د سولې لپاره د هلو ځلو پر نوي پړاو بحث لرو.
تشکر آقای سارون. مهمانای محترم ها در قسمت اول محترم آقای محمد یوسف امین زاده کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون هستن اردو در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان با ما وعده گذاشته بودن محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله، اما حال وقتی که همکار تکنیکی ما تلفن میکنن و میگن که یک ساعت بعد تماس بگیرین که در مجلس هست، خود یک ساعت بعد برنامه ما هم خلاص میشه. این کارهای وزارت داخله را که آدم میبینه خیلی کارها مشکل باری به نظر میرسه. به هر حال امیدوار هستیم دوباره همکار تکنیکی ما کوشش کنه که ارتباط برقرار شود.
او شاغله نصرت رحیمی هم حاضر شی چې په دې لمړي سات کې لواجه سره سم په بحث کې ګډون وکړي. نو حاضر ملمنو ته شاغلیو ځاځي او وطنمل ته هرکلی وایو. لمړی ځاځي صاحب، په دې سریز کې مو اشاره وکړه چې د خپل سر یا غیر مسؤول قمندانانو او د هغوی د وسلوالو کسانو بې وسلې کول دوه اړخه لري. له یوې خوا یو شمېر خلک وایي چې که دا کسان بې وسلې شي په اوسني وخت کې حکومت هسې هم ډېر مشکلات لري، مشکلات بې زیات شي، خو یو شمېر نور بیا د دې برعکس نظر لري، وایي چې که دا کسان لري شي نو خلک به له حکومت سره نږدې شي. ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني.
مننه چاروان صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته او ګران میلمه مې څنګ کې ناسته سلامونه احتراماتو ته وړاندې کوم. مونږ همیشه ویلي دي چې د حکومت دنده، مسؤلیتونه، مکلفیتونه معلوم دي. حکومت مکلف ده، دنده لري، مکلفیت لري چې د افغانستان د خلکو د سر و مال او د افغانستان تامیت ارزي او د افغانستان ملي حاکمیت نه باید دوی دفاع وکړي او ساتنه وکړي. دا په هیڅ عنوان نشو کولای چې غیر مسؤول وسلوال ډلې او موږ د دې لپاره چې دوی طالبانو سره جنګیږي او معاصر دي، دا په هیڅ عنوان او په هیڅ قانون او په هیڅ منطق نشي کېدلی چې دوی به معاصره تمام شي. موږ ته تجارب ښودلي دي، ډېرې ترخې تجربې ښودلي دي چې همدغه غیر مسؤول وسلوال ډلې لوی ګواښ دی د افغانستان ثبات، امنیت او د قانون حاکمیت دپاره. ګوري، حکومتونه خپل ځان ته تعریف لري. وخت چې حکومت حاکمیت د قانون نشي پلي کولی، هغه غځولی نشي، کلو بانډو دو خارونو، یعنی هر نقطه دی افغانستان ته باید وغځوي، یخته حکومت ویل کیږي. یعنی دوی د موږ د ښې حکومتداري د ثبات په مقابل کې د لوی ګواښ دی. حتی زه دومره ویلی شم چې د تروریزم نه او د طالبان نه دوی د افغانستان خلکو ته او دلته نړیوال چې حضور لري د دوی د ناکامۍ باعث کیږي، دا ډېر زیات خطرناکه ډلې ټپلې دي. او د دوی د لپاره چې مثال اوس مبارزه روانه ده او دوی ژمنې کوي، زه چندان مطمئن نه یم. هغه په دې معنا چې هر څه موږ په باید په عمل کې وګورو. دا بس بیخي علیده پرېږدو چې بعضی خلک وایي چې دوی ګټور تمامیږي او بیا طالبان دي او تروریستان دي او هغه خپلو سیمو کې ورته جنګونه وسکي. نه، هغه ټول خپل شخصي، هغه تنظیمي، ګروهي، حتی مذهبي مسایلو لپاره دوی دغه ډلې جوړې کړي دي چې متاسفانه د دوی رهبرۍ که تاسې ګوري د دوی دغه خلکو چې تضمینات کوي، بندیخانونه یې وباسي، ضمانتونه کوي، هغه د حکومت لوړپولي چارواکي دي. یعنی حکومت په یو شکل کې د دوی سره ښکېل ده، یعنی په حکومت کې دوی ځای لري، یعنی دوی کیږي.
خو صحیح ده چې په حکومت کې ځای لري. اوس خو یې حکومت په ضد اقدامات پیل کړي دي، دا اقدامات تاسو څنګه ګڼئ؟
زه ګورې د قانون د حاکمیت دپاره د کورنۍ چارو وزارت خپل مکلفیتونه لري او په څنګ کې د موږ د افغانستان د لوی څارنوالۍ. دلته زه د پولیسو په هکله زه خپل یو نظر لرم، یو فکر لرم. دغه پولیس چې ما مطالعه کړي دي د پاسه نه تر لاندې قدمې پورې، زه فکر کوم چې ناشونه به وي چې په دغه شکل باندې دوی د دغو خلکو سره مقاومت وکړي یا دوی وځپي یا خبرې وسوکې چې دوی تسلیم شي، ځکه چې دلته دغه منصوبین یا لوړ پولي چارواکي چې په کورنۍ چارو وزارت کې دي د وزیر نیونسه تر یو کته قدمه کې په شکل د اشکالو د اندغو ګروو اندغو ګروپو د اندغو کسان چې دغه چوری کړی چپاول کړه غصب کړه د غیر مسلول مسول وسلوالې ډلې په شکل د اشکالو دوی وسره یو ځای دي، یعنی منافع شریکی دي اسره، حتی په هر کې، حتی په سپیدار معنی کې.
مننه صاحب، البته خیر دې موضوع ته ممرا شو، د ماست پښتنه خو ده نه و. خیر اوس وطنمل صاحب که تاسو ځواب وست، یو شمېر خلک وایي چې دا ډلې که تاوان هم لري ګټې هم لري، یعنی د خپل سیمې یا ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه ساتي، او یو شمېر نور لکه ځاځي صاحب چې ویل چې باید دا ډلې خامخال له منځه لاړې شي او بې وسلي شي او پرې نه ښودل شي، ځکه چې دا ډلې د دې سبب کیږي چې خلک له دولت لرې شي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته نږدې شي. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلام تاسو ته، او جناب نظر صاحب ته، او د میز قدرمن میلمه ته، او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ.
را بشم زبا مخکې له دې څخه چې ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ووایم، یو لنډه غوندې یو وړه مقدمه لرم. ګورئ، د دولت وجودي فلسفه دا ده چې د وګړو امنیت تامین کړي. د اساسي قانون پر اساس باندې هم دا مسؤلیت دولت ته راجې ده. دا مسؤلیت نامسؤوله وسلوالو ډلو ته او یا ټوپک مارو ته یا هم نامسؤوله وسلوالو ته راجې نه ده. دا خطاب د اساسي قانون دولت ته ده. دولت پر وړاندې دولت مسؤول ده، وسلوال غیر مسؤول وسلوال مسؤول نه دي. بل د ازادیو او د حقوقو ساتنه دا وظیفه هم د دولت ده، نه د نامسؤولو وسلوالو ډلو. او بل د عدالت پلي کول دا دنده هم د دولت ده، نه د نامسؤولو وسلوالو. اوس به راشو چې دغه نامسؤوله وسلوال د امنیت په ګټه تمام شوي یا هم نه دي شوي. زه بیا برعکس په دې باور یم چې د ټولو ستونزو اصلي لامل دغه نامسؤوله وسلوال دي. ګورئ، که د وسلوالو طالبانو سره هم دی جنګیږي، دی صحرایي محکمې دایروي په میدان وردګو کې. تاسو د داسې قضایو شاهد وای چې د سیاسي چتر لاندې دی صحرایي محکمې دایرولې، پرتل محاکمو څخه، پرتل للدی څخه چې د پاړه باندې دغه دغه دینول شوی کس پاړه تحقیق وسی، دی به په کلونو کلونو خپل شخصي زندانونو کې ساتل، او حتی دا به عدلی او قضایي ارګانونو ته هم نسپارل. نو برعکس طالبانو به دغه انتقاد پر دولت کاو چې زموږه د نیول شو کسانو هغه کورنۍ خبر نه دي چې دی چیرته دي، دی په دولت سره دي، دی له امریکایي ځواکونو سره دي، دی حتی دا هم معلومه نه و چې له کوم نامسؤول وسلوال سره دي دغه ولشوی جنگیالی ساتل کیږي. حتی پرته له محاکمې څخه به دوی وژل کیدل، دوی بشکنجه کیدل. بالاخره هغه د کلي خلک به د دغه انتقام اخیستلو لپاره د وسلوالو طالبانو سره درېدل. یعنی د وسلوالو لیکې هم دغه نامسؤول وسلوالو چې د سیمې یا نړۍ استخباراتو تقویه کولې وسلوال هم تقویه کړل. یو ډول مصنوعي جګړه را مستقله په مختلفو سیمو کې د ترڅو د امریکایي ځواکونو یا هم د بهرني ځواکونو لپاره یو د موجودیت یو دلیل پیدا شي چې دغه توسلوال ځواکونه دي په دغه سیمه کې د دې پر وړاندې مقاومت شته، او د ځکه دغه شتون لري، دغه اړتیا اخلي او دغه پات کیږي. نو ګوري، په ټوله کې د اساسي قانون پر اساس د امنیت ټینګښت، د وګړو د ازادیو حقوقو ساتنه، او د عدالت پلي کول په هیڅ صورت د نامسؤولو وسلوالو ډلو مسؤلیت نه دی، د دولت مسؤلیت دی. کچیرته دولت دغه درې دندې چې د امنیت ټینګښت دی، اجرایه قوې دنده ده، او د عدالت پلي کول د قضایه قوې دنده ده، او د ازادیو تامین د تقنینیه قوی دنده ده. کچیر ته دغه درې دندې په سمه توګه تر سره نکړي د دولت وجودی فلسفه لمنځزي. پس په دې معنی کته دولت زما امنیت نشي تامینولای، پس پرې دې او بل چاته پرې دې چې دغه دولت یا هم حکومت وکړي یا هم د دولت هغه له حقوقو څخه دفاع وکړي. دا دلیل نشي کېدلی چې دغه نامسؤوله وسلوالې ډلې د امنیت په ټینګښت کې دی مؤثر ثابت شوی دی، بلکې برعکس دی د دغه ستونزو لامل ګڼل شوی دی.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
بله تشکر زازای صاحب. در مجموع یک سوال عمومی وارد در فکرم گشت که در دیگه دنیا هم همچون مسائل بوده. دمی روزا از ایتالیا خبر گرفتیم که بر علیه مافیا یک مبارزه کردن و سابق هم در ایتالیا بر علیه مافیا همتو برخوردار کردن، منتها بسیار تلفات داشتن، منتها بسیار جدی استادگی کردن. حالا در افغانستان صاحب اصلا نمی غیر مسئول نه، همتر یک عمومی مافیا واری یک چیز، مثلا کل کسایی که بلند منزل داره، کل کسایی که در راه ها اخاذی میکنه، کل کسایی که مثلا بسیار کارا میکنه، یک در مجموع مافیا واری یک برخورد اگر شود، تو قدرت در افغانستان است که این کدزی مافیا برخورد کنه. اگرچه وزارت داخله میگه ما در مقابل زورمندان دیگر از تعامل کار نمیگیریم، مگم همی کار میتونن نمیتونن زازیشی؟
تشکر. نام مافیا خو در جهان غرب و دیگه جهان است واسرشون شرف دارن، یا امی مردم های بی بندوباری هستن یار نام مافیا را بسرشون نمیمان. این مردم های چند تا لوچکی جمع شده است به نام که خود مافیا معرفی میکنه ارتی. بله اگر حکومت بخواین بیشتر به نظر ما معمی بودن اگر تصمیم داشته باشن که علیه هزیا مبارزه کنن و اینا را باید تزبین ببرن و چندان قدرت
نه. اینجا یک موضوع قسم دیگه رسیب اینا لو چند تا لوچک مثلا چند تا دکان میزنه یا چند نفر سلیکاری میکنه یا چند تا موتر دوزی میکنه او خود جنایتکار میشه، مگم ات کسای با قدرت است که میلیارد تا میلیارد دلار تال زدن و بلند منزلا جور کردن. از او خاطر برازی یک عنوان باید مانده شوه که این چهار نفر که شکم خود سیر کردن نمیتون او رو در بندی جزا بتین و پس لا بتینش، از کدام فایده نیست. مگم اساس قانون اساسی افغانستان باید در نظر گرفته شوه، قانون ماندی حاکم شوه و کل کسایی که بلند منزلا رو جور کرده باید بگه که از کجا کرده پیسه. اگر یا بتانه بگه ای گپ صاحب باید زول چکار چارش میشه صاحب نه؟
من امیارم لوچک میدانم صاحب، امیارم دو جمله لوچک ها میان صاحب. من تا جایی که در افغانستان ما زندگی میکنیم میشناسم و از اوضاع یعنی ما آگاه هستیم. امی کسایی که چور و چپاول و سرقت و موتر دوزیک و مواد مخدر و مچم استخراج معادن از غیر قانونی حتی از مالیاتی که مثلا باید حکومت داده شوه از او هم جلوگی میکنه، یا تمامشان به گروپ ها تقسیم شده و یا لیدرها دارن و یا مردم های خاصی دارن. من نمیتونم اگر شما بحثی که باشه که من حتی نامایشون رو برتون میگیرم که کی ها هستن. من مقابله با یا یک چیزی عملی است، امکان پذیر است و اگر نیت ازی باشه ما به این پلیسی که فعلا داریم، ما احترام دارم بر تمامشون، به پلیسی که ما در شهر کابل فعلا داریم، من نمیتونم که این پلیسی را که سخنگوی وزیر صاحب داخله گفته که ما دیگه تحمل کردن نمیتونیم، ما باورمند نیستم. ما میتونم
لیکن زازه صاحب یو مسئله بل داده چه دی افغانستان مشکلات تمره تاسی په نظر کې نیسی تاسی ولیدل چه په شهر نو کې یو کس یا یو وړی ډلی شل ساعت مقاومت وکړ او هغه په څه قیمت باندې شپږ پولیس او یو خبریال ټپی شو، یو کس هم ووژل شو، دوکانونو ته تاوان واوښت. یعنی دغه تاوانونه په نظر کې ونیسئ، یا یو بل کس چې علی پور نومیدو دغه په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. په کندوز کې هم همداسې د خان آبادی نوید خان آبادی په مقابل کې د نیولو په وړاندې یو شمېر کسانو مظاهره وکړه. یعنی دوی داسې نه دي چې طرفدار نه لري، طرفدار هم لري دا خلک، نو هغوی مظاهرې کوي، هغوی تخریب هم کوي. نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوي چې حکومت ته بیا هم پکار ده چې د دغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي او که نه له حوصلې نه کار واخلي؟
ګوره، د امنیتي بحث چې کوو دې مورد کې مونږ مختلفې طریقې لرو چې هغونه باید استفاده وشي تر څو چې دوی یا باید اسیران شي، بندیان شي، یا د منځه وړل شي. یعنی مونږ مختلفې طریقې د پولیسو کې لرو، په امنیت کې لرو چې هغه باید وکارولی شي. جزئیات نه زما وخت تاسې ضایع کیږي. یعنی که چېرته نیت وسي د کار کیدونکی دی، حتی زه دا وایم چې که چیرې د دغو پولیسو پر ځای چې اوس په کابل کې دي دغه 15,000 پولیس، ما یو پیشنهاد هم کړی و چې که چېرته دغه د کابل امنیتي موضوع د مونږ ملي دفاع وزارت ته ورکړلی شي او صرف هغه جنایي برخې کې هغه باید تصفیه شي، هغه باندې باید کار وشي، هغه باید باقی شي، نو دغه ټول پولیس باید دوی اطرافو ته او د اردو په ځای باید ولیږي، هلته به جګړې ته ولیږي. ځکه دغه پولیس، یعنی زه اتهام نه واردوم، دا یو واقعیت ده، دومره ککړ دي، دومره ککړ دي چې هیڅ حساب نشي پکې دی، هیڅ حساب نشي. او همدغسه دوی لاس لري، همدغه غیر مسؤول وسله والې ډلې، همدغه چې وسلې لري، همدغه چې قانون ته درناوی نه کوي، حتی همدغه مظاهرې چې دوی راپاروي پیسې لري، پیسې ورکولی کیږي، دغه کې باید استخبارات، دغه کې باید کشفي ادارې باید ډېر غښتلی کار وکړي. یعنی دا شونی ده، دا ناممکنه نه ده، او هیڅ حراس باید ونه لري، ځکه چې سړی په ښی لارې چې روان وي او غواړي چې هغه ګواښ ته دوی ځواب ورکړي چې هغه د دوی د موږ د نړیوالې ټولنې د 13 کلن نظام د حکومت، یعنی ټولې هغه هستو بودی د منځه وړي. یعنی دغه یو موریانه غونته ده چې داخل د حکومت کې، په داخل د افغانستان کې دغه حکومت خوړل کیږي او خوري. دا د طالبان نه ضرر لري افغانستان خلکو ته، دا د داعش نه ضرر لري د افغانستان خلکو ته، او د افغانستان خلک د دغو یعنی تنه ماړه شوي دي تنه. دا چې تاسې مظاهرې یادې کړلې، پلویان یاد کړل، ګورې دا ریشې اوږدیږي. که دوی ته تاسې غلي کینی دا اوږدیږي، بالاخره به یو فرهنګ شي، یو ماشوم وجیږي بس جنایتکار به ګوري، دا به یو فرهنګ شي. دا زموږ افغانیت ته، د موږ آینده نسل ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ ماشومانو ته د ډېر لوی او تاوان رسیږي. بالاخره دغسې یو حالت به په افغانستان کې راشي چې څوک به په قانون باندې اعتبار نه لري، هر زورواکه به راځي دلته به خپل قوانین ولري، لکه تر اوسه چې شوي دي. یعنی په دغه 150 کالو کې، خصوصا په 300 کالو کې، د مصلحتونو دغه حد ته رسولي دي. نو دغه کې موږ کولی شو چې هم په داخل په سطح کې، د افغانستان په سطح کې، هم د نړیوالو ټولنو همکاري په دغه کې باید وي.
تشکر صاحب،
نړیوالو مهرباني.
تشکر صاحب. بریم به شنونده محترم، ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن میگیم، شما اظهار نظر بکنین و موافق میشن نمیشن. بعد از یک اعلان کوتاه
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
در از سکایپ لالاری لمر سره تماس نیولی شئ. رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بی سیم د 1313 شمیرې لالاری هم SMS راستولی شئ. ځینو اورېدونکو دا کار کړی، ورڅخه منندوی. د دوی پیغامونه به هم له خپلو درنو میلمنو سره وروسته شریک کړو. خو اوس د ټلیفون لالاری اورېدونکي لرو. مهرباني صاحب.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما نظر دغه دی چې په حکومت کې خپل رسمي قومندانان چې غیر قانوني عمل یې اجرا کړی. د مثال په توګه کومندانان رسمي چې پولیس د خپل شخصي ګټو دپاره قرباني کوي یا شوم پلانونه عملي کوي، دا کومندانان پولیس قرباني کړي چې په دغه اړه جدي اقدام وکړي. غیر مسؤول کومندانان خو له هلته پرېږده، د رسمي کومندانان زموږ پولیس قرباني کړي دي، زموږ ځوانان یې قرباني کړي دي د شوم هدفو دپاره، د خپل شخصي ګټو دپاره، پر دغه چې کار وکړي چې د ځوانانو د وژلو جراب کم شي.
ډېره مننه. کورودن، تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اوریدونکی لرو، مهرباني.
عبدالسلام یم، سروان صاحب د ایران څخه زنګ وم، د یزد ولایت څخه.
مهرباني
کوئ. څل ورځې موږ ازادي نه دي اورېدلې د یزد ولایت، اوس د کار د سره ځو چې ازادي امواج ازادي ګوش بګیرین. خدای دې راکړي ازادي رادیو، موږ ماجر څه ګناه کړې ده؟
خب
از ما جواب راکړه سروان صاحب.
والا زنه پېژنې.
څو وارې مې تلیفون کړې، څو وارې مې تلیفون کړې دې په پیامونه مې پریښي دي.
خب شما دا کدام از کدام موج میشنوین؟ شما از کدام موج؟
ام موج آخری آقای ظریف نظر 20 کرد پیام گذاشت دیوانوار میریم از سر.
خب یارا، خب فهمیدیم شما میال اینا سوال ما را جواب بدین که کدام امواج ما تعقیب کنیم، موج کوتاه، موج متوسطه؟
ببین رادیو ما سه تا موج داره، موج آخری روزه که قوی، اما موج
خلاص فعلا در روزا موجا تغییر کرده. شما یه موجای دیگر کوشش کنین. یکی دوم هم از طریق اینترنت و تلفن حال بسیار زیاد آسان از رادیو ما را گوش کنین، اونجا هم کوشش کنین. حالا
ما تلفن بهتون زنگ میزنم سر کار، اما ساعت دوونی میرم خانه خدا بده رادیو آزادی را. همه رادیو به طور واضح صحیح شنیده میشه غیر رادیو آزادی.
مننه، مننه. سلام، عبدالسلام صاحب.
البته فراموش نشه که نشرات ما به رادیو به ایران نیست، این هم یک مشکل است. ما کوشش میکنیم همراه مدیره ما این موضوع رو در بین بگذاریم.
آقای ظریف نظر قبلا شنیده میشد.
خب موجا تغییر کرد به خاطر زمستان و وقتا تغییر کرد، موجا تغییر کرد. نه
بل اوریدون کتاب نوبت ورکو خبری او کیسه تاسو خبری وانه اوریدل شوی لسره خبری وکي. مهرباني صاحب. خیر بل
اوریدل.
و علیکم السلام.
زه خدای نور لاندې چې روسیه او فالین خبرې کوم و دې کمانډانونو پاره.
bale مهرباني کوئ صاحب.
دا حکومت دا حکومت بس ګډ وډ حکومت دا په خدای شي د علی پورې کوم مخنی ولا ول ټول خلک خوشاله وي دغه زورمندان ونیسي او جزا ورکړي. وخت چې په ما او په رښتیا اعلان وکړي نه ټول خلک دونه مایوس وسول، حکومت دونه خپه وسول دغه دغه کمانډانان بس وی نیسي د پیسو په مقابل کې اړ واسطو په مقابل کې خوشي کی ورې ټول خلک د دولت ډیر غټ مایوس کړل. او خدای دې وکړي چې حکومت نور دغه کارو ته بس جدي پاملرنه وکړي.
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
تاسو سلام محمد، تاسو ته تاسو درنو من منوته دې زده کوم سلامونه وای.
مهرباني کوي.
او بالا سم سلام منګه دا شی وای ته چې دغه قانون او دا قانون عملی شي خو سره به خپل دغه موږ به شوا د خلک اسلام په قانون پیږو قانون هم مراد کړای دا. اما منګه دا شی وای چې تاسو په قانون جوړ کړای، تاسو په قانون پیږی، تاسو د قانون کې قدران یا سه تاسو ولې د پخولان دې کوي. بل دا خبره کوم وای دغه قانون اساسي د ناتو په
سردار محمد صاحب پوشو سره. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. خبري سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
او زموږ په خوده سره غنو چې په دغه کچمانه د افغانستان چوران شو او په دغه حساب باندې تاسو نوم روان شو او تاجکستان کله چې دغه رئیس جمهور راغی هغه د امدو سي ډلي امدو سي زورواکي او هغه ټول او غوښت او ته ویل چې یا به جیل لزی او کنه دغه لزی د سلاګ دی په ټول باندې صلاح کې خو د افغانستان لپاره د یو جبري بچا به کار راشي چې نه زورواکي سره خو ځي او نه بل څوک سره چې پوي شي
څه
نه کیږي په سوال باندې نه کیږي چې
هغه
د ریپور راو سو ریپور ونیو او وروره مسله عین رئیس جمهور ماوی نه دغه وک زمانه
څنګه
نو د څه خو نشي کیږي
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ ستاسو پیغام او نظر واوریدل شو بل اوریدونکو لرو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب
بل سلام صاحب کول سلامونه تاسو ته نظر صاحب تاسو د قدرمن ملمنو ته
سلام
اجازه دې ملمن نو باندې کوم خپل چروغ او جوړو
سلامت اوسئ اجازه صاحب مهرباني
اعظم دې سلام ته په نظر لګم او بیا دې ملمنو زما نظر د سوال سره سم ته جواب هم کی ایا حکومت دا حالات تراواخ سره د غیر مسول کمانډانانو باندې لکه په تخار او په کندوز په کابل کې او د کور په خاطر ایا دا یو کمپاین نه د انتخاباتو د لپاره د رئیس د جمهور چې خلک په دغه ځان ته متوجي کیږي زه خو دا د غیر مسول خلک دسته کوم دا خو دا د کمانډانان دي چې یو یو دې نه پات لري چې غیر مسول کمانډانان لري چې په صلاح او خلک لري څنګهان لري توپونه لري او په خلکو کې نفوذ لري خلکو ته وایي
ډېر مننه اجي صاحب ډېر مننه سلامات اوسئ صحیح ستاسو پیغام هم واوریدل شو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د اسکایپ لري
السلام علیکم لکه ما پخوانیم د کندر ولایت سره په تماس
مهرباني کوي افغان صاحب
مننه د موضوع د کمانډانانو په اړه د بډیار باید د حکومت جدید اقدام کې باید ټول د پټول افغانستان کې چر زور وکړي خپل سره کمانډانان باید اول دې ته د سپسمو چې لږ خپل سری لاس واخی کنه خپل باید حکومت له زور کار اخی د خلک ته زو په سوټیم مسلمانان کې جبل کم نه ورسره کې جدار کم نه کې چې حکومت ورزوي سي دوه مرزه بیرته په واسطه
خوش ډیر مننه کور ودان لټول اوریدونکو اوس په ملمنو ته ورشو لمړی هم استاد وطنمل تاسو مهرباني وکړئ لمړنۍ اوریدونکو چې په خبرو کې سوال و البته خدای نورو د ویل چې علي پور ونیول شو بیرته حکومت خوشی کو او دوی د پوینا چې مایوس شوی دی ایا مهمه دا ده چې دا کسان خامخا باید بندیان وي او که مهمه دا ده چې هغه کارونه چې دوی کول لغونه لاس واخلي خلکو ته مهمه کومه ده خلکو ته مهمه دا ده چې یو سړی داسې کس خامخا بندي وي او کنه دا مهمه ده چې هغه لاغه کارونه نه لاس واخلي چې مخکې کول مهرباني وکړئ د او د بل اوریدونکو چې وایي چې ځینې قومندانان د پولیسو قومندانان وایي له پولیسو څخه شخصي استفاده کوي او د سی ګټو لپاره کار اخلي په دې اړه تبصره وکړه آیا دا حقیقت هم لري او کنه
سروان صاحب یو شی زغړم یادونه وکړم ورنه هغه ولس د قانون واکمنی غواړي قانون باید پر ټولو پلی شي دا چې قانون څنګه برخورد کوي له مجرم سره هغه شکلیات قانون مشخص کړي دي ګوري موږ تنها دا موضوع په نظر کې ننی سوچي یو نامسؤل وسلوال دي لخپلو غیر قانوني فعالیتونو څخه
لیکن قانون خلاول ورزنه د عملي سويته سي وګوري انتقالي عدالت پروسه عملي نشوي لغاول ورزي دا کار نه شوي نو وسم دا سوال پیدا کیږي چې پرون نه شوي ننم نکیږي سبا هم نکیږي دا وسي وس دولت له وسلوال طالبان سره د سولې حل ځلی کوي معنی دا چې وګړي هر کار کړی دا به بخښل کیږي
ګوري قانون دا بخنه به ټولنه کې دا بخنه به هر شخص نه کې هر چا چې پر هر زوروا کې اسناد درلودل باید قضایه قوا یغه تر رسیدګي وکي دا چې په ضمانت پرې خدل کیږي دا هم یو ستونزه ده ځکه چې دغه مجرم له زندان څخه له توقيف خاني څخه خوشي کیږي په ضمانت باندې د ایزي بیرته مغه سیمته الته ټول د جرمي د جور د جرم پاره چې کوم اثباتیه مدارک دی له منځه وړي یا هم په زور هغه کورنۍ دي تړباسي چې د پر وړاندې هغه اقرا هغه اسناد چې د وړاندې کړي محکمې ته هغه یا هم کوم اعتراف دی کړي دی قرار چې کړی دی یا عملته اظهارات ورکړي دي هغه بیرته واخلي یعنی د دې خوشی کول یا هم یو ځلې په دومره لوړ تلفات باندې چې موږ یو شمیر خپل د ملي امنیتی ځواکونه الله سوار کړل، یا هم د وسلوال پوز ځینې سرتیر مولا سوار کړل، بیا په ډیر یو وړز امانت باندې دی خوشی کیږي، بیا د سیمې تال ته ټوله مغه جرمی مدارک ټول لمن جوړي. دا زه فکر کوم چې یو خو به پر ولس پر حکومت باندې هغه اعتماد هغه باور چې شتون لري هغه بل منځ لاړ شي، ترڅو چې قاطعیت وجود ونه لري په اجرایی او قضایی ارګانونو کې دغه سی نیونه او دغه سی بیرته پریښودنه به د ولس په ګټه هم نه وي، او نه به هم د نظام په ګټه وي، او نه به هم د هیواد په ګټه وي. دا به لا نورو ستونزې راوزېږوي. یو بل شی چې دوی ویل چې په ملي امنیتي ځواکونو کې او په وسلوالو پوځ کې ځینې قوماندانان شته دي چې له اساکرو څخه سرتیرو څخه شخصي ګټې اخلي، دا شته ده. د بیت المال څخه د سرباز څخه د خپل شخصي ګټو لپاره د کار اخلي، حتی خپل شخصي دښمنۍ د پال پام دغه سربازانو همدغه سرتیرو باندې شته دي په ولایتو کې، یا هم په فاتراب کې دغه موضوعات زیات دي. یو بل خبره چې یو بل ورور کړل حاجی صاحب چې دغه به کمپاین وي یا به هم لوبوي یا به هم دولت واقعا غواړي چې جدي مبارزه وکړي. ګوري په دې اړه باندې دوه نظریات شته. یو دا ده چې د سیمې استخبارات غواړي دغه سي اختلافات ته لمن وهي، یو ځلې دولت په ډیرو تلفاتو دغه کس نیسي، بیا وروسته په حکومت کې چې دی د ځان لپاره یو سیاسي بستر جوړ کړی دی، یا هم هغه سیاسي چیرې د دغه قومندانانو څخه تغذیه شوي دي، پړسیدلې دي او دغه ځایونو ته رسیدلي دي، بیرته دا خوشی کیږي، یا هم سیمې د استخباراتو په اړه باندې دغه بعضی نظریات شته دي په دې اړه.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ځاځي صاحب، یو اوریدونکي ویل چې افغانستان له تاجکستان سره مقایسه کوو، یا مغه سي کار په کار ده په افغانستان کې لکه تاجکستان چې وکړ، یعنی لزور څخه کار واخیسته، او په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې زورواکي نه ده، ولسواکي ده، تر څه حد پورې ممکن ده؟
ګوري تجارب هم د سیمې په کچه هم په نړیواله په کچه دا مونږ لرو، او د زده کړې باید شي وي. یو شی چې حکومت باید ګونګ حرکت ونه کړي، ګونګ فعالیت ونه کړي، هر مجرم چې کوم اتهام په واردېږي هغه باید هغه اتهام د خپل نه باید خبر شي. یو پولیس که تاسې ګوري په اروپا او غرب کې یو کس درې دی، هغه اتهام هغه ورته وایي چې ته په دغه اتهام نیول کېږي، یعنی دا یو آگاهي هغه خلک یا نهاد دی هغه ډله یا ټپله باید ولري. او بل خبره دا ده چې د مونږ امنیتي ادارې خصوصا کشفي او استخباراتي ډلې دوی سره مشخص هر څه شته دي، هر څه سره دی. دوی کولی شي چې د رسانیو طریقه، د مطبوعاتو طریقه، د ولس طریقه دا خلکو ته اختاری صادر کی، یعنی ولس ته یو ذهنیت ورکی، یو آگاهی ورکی چې مونږ دغه مثال که شخص نوم نخلی، مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، مثال دغه په کابل کې و منځکه غصب شوې ده، دوی باید اعلان وکړي چې دغه غصب پوښتنه مونږ کوو، حیات ته نیږي، که کوم هلته جرم شوی وي یا غصب شوی وي مونږ برخورد ورسره کوو. یعنی ګوره تا هغه خلک دیم آگاه کړل، ولس دیم آگاه کړلو، او ولس په تمه ده چې دا کار باید حکومت وکړي، لیکن ولس آگاه باید وسي. بعضې ولس نا آگاه دي چې دوه درې نفر لکه ته په نسم کال کې مظاهرې وشولې، نن هغه د قیام علی رژیم کمونستان په کې خلاندا سي راووتل کوڅو کې، الله اکبر الله اکبر، نن هغه د ورس تجلیلی خلق آگانو، هلته یو څو نفرو دغه استفاده وکړله. نن اولس خلق هم دغه سي آگاه خلق نه دي. افغانستان خلق ډیر زیات وخت کار لري چې هغه باید تعلیم ومومي، هغه باید تربیه، هغه پلارونی تربیه ورکشته، کوڅې ته ولې ووځي، ولې دغه منډې وایي، ولې دا کار کوي، یعنی واګهي خلکو ته مخکې نه مخکې پکار ده. ما درته ویلي چې د امنیتي برخه صرف نه ده دا چې تا وسله واخیسته دي هغه د منځه یوړو یا د زور نه د کار واخیسته، ډېرې نورې طریقې لري، استخباراتي مسایل دي، کشفي مسایل دي، چې هغه شونی دی، امکان لري. نو دا به ډیر زیات مثبت رول په ولوبوي. اوس دغه کومې کړنې چې ما تاسو ولیدلې، دغه خلک خبر دي خلق بازي ولي کې د سیاسي مخالفت ته څو کوي چې دا ده مګم ولس اگاین لري کنه په وخت چې ولس اگای پیدا کړل
بله زاسې په مردم ګنار سر مردم انداختن د شرایط افغانستان به خل مقصادام نیست ورزی کې کل قدرت د دست زورمنده باشه او مردم چطور اگاګان باشه د مقابل کرلشن کوف چطور اگای خود به زبان بیارنی ته یک مشکل هم است. خب به هر حال ما آقای ساربان سخنگویای وزارتخانه‌های مختلف از روزی که برآمدن اینا حتی یک حائل شدن بین وزیرا و بسلا مطبوعات، بسیاری از اینا همکاری میکنن و بسیاری از اینا حتی وعده خلافی هم میکنن، کار ما رو هم خراب میکنن، کار وزارت خودم خراب میکنه. اگر این سخنگویای قسمی برخورد بکنن مردم هم راستی هم مایوس میشن.
نظر صاحب دا خبر هم باید او کچه پخوا به یو ویاندو و سه دو دره مرستیالان هم بی سرال ده هم بیاد دوی وعده خلافی که بی.
خب این مشکلی است که اگر یادتان باشه ده 15 سال پیش بسیاری از وزیر صاحب ها خودشان تشریف می آمدن حتی در استودیو، منتها از روزی که سخنگویا برآمده اینا دپ دپشان از وزیر کدام بالا است. خب به هر حال ما خود انتقاد خودم می کنیم، امیدوار هستیم که اونا هم یک بازنگری بکنن، به این شکل نه مبارزه بر علیه زورمندان میشه و نه به دیگه گپا. خب به هر حال من یک سوال خودم تره میکنم. خب وطنمل صاحب محترم، مثلا توقع از مردم داشتن تا چی حد درست است نیست، اینم یک فکر سرش باید شد. و دوم در مجموع یک ملک الطایفه‌ای و یک سیستم در افغانستان آلا که هر کسی که کلاشنکوف زیاد داشته باشه اونو قوم خود جمع کرده و یک گروپه که مافیایی تگپا در مجموع باید بر از یک نظر اندازی شوه. چی میگین وطن مل صاحب؟
گوری نظر صاحب په دغه دریو لسیزو کې د دغه زورواکانو لپاره درې بستر وجود درلود. یو سیاسي بستر چې لدی څخه به هماغه کسانو چې د قدرت په راس کې به و یا هم د قدرت په بدني کې به و دی به لدی څخه ملاتړ کوو، ځکه چې دی دغه سیاسي چیرې دغه سیاسي بستر د دوی په واسطه باندې پړسېدلی و، هغه د زور قوه به دی و. یو بل مذهبي بستر د دوی لپاره رامنځته شوی و، دلته دا د مذهبي مسایلو ته په تیرو کې زیاته لمن وهل شوې ده، نو دوی له دغه سیاسي مذهبي بستر څخه هم ګټه پورته کړې ده او دوی پړسېد دلی دی نن دغه مذهب پر اساس باندې دی د نظام پر وړاندې دی، ولس پر وړاندې، د نورو مذاهبو پر وړاندې، اقوام پر وړاندې دریږي. او بل هغه قومي بستر د دی لپاره رامنځته شوی و، ځکه چې دلته دغه قومي تعصبات ته زیات لمن و شوله او دی هم له دغه مذهبي قومي بستر څخه ګټه پورته کړله. اوس خده چې د حکومت لپاره په کار ده چې دغه درو په دغه درو بسترونو کې دی کار وکړي، ترڅو اذهانم دي ته آماده کړي چې دغه وسلوال، دغه نامسؤوله وسلوال یا هم زورواکي نه د مذهب په ګټه دي او نه هم د ولس په ګټه او نه هم د دغه رهبرانو په ګټه. یو ورځ به همدغه رهبران د همدغه زورواکانو له لوري څخه یا هم وژل کیږي یا به هم له دوی څخه باج اخیستل کیږي یا به هم دوی اختطاف کیږي. او بل دا ده چې دولت اول خدا چې باید مدیریت شي، دوم دولت باید په دغه برخه کې ولس ته آگاهي ورکړي چې ولس نور د قوم په نامه، د مذهب په نامه د دوی تر شا ونه درېږي. یو څه وخت په کار ده، دا مبارزه د یوې ورځې یا هم د یوې میاشتې مبارزه نه ده چې حکومت به وکړی شي چې په یو میاشت دو میاشتو کې دغه ټول زورواکان د ټول زورواکان به راټول کړي او دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. دا ډیره مشکله ده، ولی دولت د دې تر څنګ چې د مشروع قوه چې دوی کاروي د دې لارې هم دوی باید دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. او بل دا چې دوی باید ولس ته هم آگاهي ورکړي په دغه برخه کې چې که چیرته دغسې یو مجرم نیول کیږي چې د وژنې کړي دي، د ځمکې غصب کړي دي، یا هم دوی په اختطاف کې یا هم انسان تښتونه کې لاس لري، په یا هم په غیر قانوني کړنو کې لاس لري، دوی تر شا مه درېږي. او دوی باید هغه اسناد چې لري، لکه مخکې چې یوسفزي صاحب ویلې، ځاځي صاحب، چې دغه د دوی دغه غیر قانوني کړنې باید دوی مستند کړي او دغه باید د رسنیو له لارې یا هم د نورو لارو لکه مثلا د اجتماعي صفحاتو له لارې باید دوی نشر کړي.
بله سیب ډیره زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو د آزادی په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د پوځي مسایلو کارپوه ښاغلی محمد یوسف امین زادزی، د پوهنتون استاد ښاغلی محمد یعقوب وطنمل، موږ د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی البته مرستیال ویان ښاغلی نصرت رحیمی ته هم بلنه ورکړې وه، وعده هم کړې وه، خو تر دې دمه حاضر شوی نه دی. اوس به څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسوه اتل شمیرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولې دي ولولم. نیاز محمد سین له کابل لیکي، وای واقعا چې اکثریت ستونزې د زورواکانو له لاسه پیښې شوې دي، باید چې مخه یې ونیول شي. بل اوریدونکی نعمت الله انډیوال له اروزګانه وایي د جګړې اصلي عامل غیر مسؤول وسلوال کسان دي. همداراز یو بل اوریدونکی عبدالاحد انصاف له میوند ولسوالي لیکي، وای زما په نظر خپل سری وسلوالو شمیر زیات دی، اغلا رشوت زورواکي د دغو کسانو له لاسه ده او خلک ځوروي. اکثریت پیغامونه چې ګورم همداسې دي، خو په دغو پیغامونو کې یو پیغام هم د مرهون دانش دی. مرهون دانش وایي، وای تاسې آزادي راډیو اوس په حکومت انتقاد کوي چې د وسلوالو یا زورواکانو خلاف اقدام نه کوي، حال دا چې اوس خو حداقل حکومت څنګه اقدامات پیل کړي دي.
خب
دوی سوال ده که په دې اړه دې زموږ میلمانه نظر څرګند کړي.
درست،
موږ خو البته انتقاد نه دی کړی او زموږ میلمنو انتقاد کړی دی. او یو پوښتنه نظر سه پاته شو دی مخکې حاجي عظیمی صاحب وای حکومت په دې کار سره چې د زورواکانو خلاف پیل کړی دی، د کمپاین خو نه دی، د انتخاباتو لپاره ولسمشر غني خو د کمپاین نه کوي، که په دې اړه ځاځی صاحب تاسو نظر څرګند کړي.
مننه، ماتم هم داسې ښکاري، ماتم هم دا شکل ښکاري چې کېدای شي دغې شاته بسنده د کمپاینی مسایل هم وي، ځکه چې انتخابات هم نږدې دي. دا د ما اقدام کوو خو پلانکی پرېنښودلم، ماوین مې پرانښودم، خو زه عاقبت یې دغه کار خراب کار ده.
لیکن کوم فکر یې د قیصاری خلاف ډېر مخکې اقدام شوی و او یو شمېر نور چې په اروزګان او نورو ولایتونو کې ول؟
نه، ما هدف دې دا ده چې دغه مسایل چې اوس تاسو لکه قیصاری وښودلو که نه، دغه ټول کسان چې تاسو وښودل، اساسي مشکل دې مونږ دا ده چې همدغو نړیوالو همدغه موږکان راباندې راوستل، پړانګان یې راته جوړ کړل. خو دا خو موږکان نو دا خو یو هم داسې کوم نر سړی نه و، خو دغه وطن یې ویجاړ کړو، خو همدغو نړیوالو دغه کار وکړلو. بله خبره دا ده چې په قانون کې په عسکریت کې مختلفې طریقې دي. که چیرته ته د امر د یوازي اوسې او په دغه منطقه کې ته ګرځې او په جماعتو کې ګرځې، دغه ملا امامان، دغه خلک چې ته دغه ټول مسایل ورته وایې چې زه دلته څوک نه پرېږدم، زه غصب ته څوک نه پرېږدم، زه چورته څوک نه پرېږدم، خلک لیوني نه دي چې اوس د دوی غوسه درېدلې دي. خو هغه وایي چې پولیس رشوت خوري، څارنوالي خوشي کوي، که اوس مونږ ورجا ونکو سبا ته مونږ بیا باندې همغه ظلم روان دی. تا تو خدای دا د څاروان صاحب نظر صاحب، تا دا لوی څارنوال لیدلی دی چې د ښار ته راوتلی چې د ښار کې څه وضعیت ده؟ تا کوم وزیر داخله راوتلی دی چې د ښار کې راوځي او د خلکو ته ذهنیتونه ورکړي چې د څه حال ده؟ راشي موټر کې کینی سره چوک او هغه دغه فروشګاه او دغه ځای کې وګرځي چې نیمه شاو پیره میګردم. ته خو د بینصار سیمې ته راشه چې زه ځای درته وښیم. فکر دې ده چې دغه غصب چا کړی دی؟ دا خو ولا که دومره زورواکانه مې دغه ته خو راشه، تا پولیس نه راځي. اوس هم د اوس قسم درته خورم څاروان صاحب، زه په بینصار سیمې کې اوسېږم، هلته حاکمیت د قانون هېڅ نشته، هلته حکومت دولت سره شته نه، نه څارنوال شته، نه قاضي شته، نه پولیس شته، نو خود به هلته زورواکي. والله بله قسم درته خورم چې هلته مونږ یوه خپله سیمه ییزه شورا ده، میرویس خارګوټی سیمه ییزه شورا ده، مونږ امنیت خپله نیولې ده، مونږ خپله نه، منګم زورواکي توپک سره راځي صاحب. ما د رئیس جمهور ټویټر ته دغه مسایل لیکلي دي، ما د وزیر داخلي ته لیکلي دي چې او خلکو اقلا تاسو خو دومره کولی شئ که هغه یو باندې مې زور نه رسیږي، تاسو خو راشئ دغه بینصار د کابل ته، دلته خو راشئ، دلته خو یې دوه کوڅه ډبې دي که نه. مګم ګورې د عینیت چې موجود وي، بیا نظامي کې، نظامي په فرهنګ کې، په تربیه کې، دلته قانون ده، دلته افغانستان ده، دلته ولس ده، دلته خدای ده.
بله، خو خیر باشه عزیزای سیم محترم. خب یک هفتهش تقریبا د آقای سران وقت ما به خاطر از اینکه همی اقدامات دولت که انجام میده یعنی نسبی اگر موافق هست یا نیست، چی باید شبه که موافقانه پیش بره، یعنی وجایب مردم چی هست، وجایب ادارات چی هست، دولت خودش چند پارچه یا باید در بین خود همکاری بکنن، چی پیشنهاد میکنین وطن مل سایبر ازی که به خاطر مبارزه بر علیه امی مافیا بگویم نی، مردم هم وظیفه داره و مطبوعات هم وظیفه داره، مطبوعات هم باید ذهنیت ها رو آماده بساز، ذهن سازی بکنه، کسایی که بیرایی میکنه وارا باید بیاب بکنه، چی بکنن سایب، پیشنهادتان چی هست وطن مل سایب؟
زه غواړم چې یو پیشنهاد حکومت ته ولرم او یو پیشنهاد ولس ته ولرم. حکومت ته مې پیشنهاد دا ده چې دغه د نیونې پروسه باید سمه مدیریت شي، هلته باید د هیواد ګټې په نظر کې ونیول شي، د ولس ګټې په نظر کې ونیول شي، نور غیر قانوني ملحوظات باید په نظر کې ونه نیول شي، او باید دغه کسان چې دغه نیونو په راس کې دي دغه باید ملي اشخاص وي، نه حزبي یا هم د سلقو په اساس باندې نه وي راوستل شوي. او بل دا ده چې دولت باید په نیونو کې قاطع وي، څوک چې ونیول تر څو چې محاکمه او مجازات نشي په هیڅ ډول دینه پرېږدي. او بل دا تنها نیونه په کار نه ده، باید شخص محاکمه شي او مجازات شي، کچیرته برات لاسته راوړ پریدي خودل شي، معافیت یو یو بخنه دي هم ورنه وغوښتل شي، او کچیرته مجازات حکم د مجازات پر دی باندې صادریږي باید زندان ته دی ولېګل شي. او ولست نه می غوښتنه داده چې د دغه نامسؤول وسلوالو تر شا مدریږي، دا نه ولست تجمندي، نه مذهب تجمندي، نه خپل قوم تجمندی، دی خپل شخصی گتو تجمندی، که اغا شخصی گتی د قوم پا بربادی که هم وی دی امغا قوم لستونزو سرمخ کوی، قوم لکراغونو سرمخ کوی. نو ولس نمی غوختن داده چی دی دغه زورواکو ترشا مداری گی د خپل نظام ملاتر و کهی،
بله وطن مصب امی نقش میدیار ما مثلا د تلویزیون های ترکیه را که تعقیب میکنیم اتر دراما جور میشه که مثلا پسر برالای پدر میخیزه میگروزه تا فرار میکنه که میگه من نان حرام نمیخورم، خودش میره گلکاری میکنه، آینه را پاک میکنه، جوالیگری میکنه، میگه من از گلونم یک لقمه نان حرام باید تیر نشه، که پدر خود مبارزه میکنه. حالا میدیا افغانستان هم یک ذره سر از این مسائل چی کنه که ذهنیت سازی کنه که برا در یه حرام خوردن خو حرام است، یعنی ایتی یک چیزه نی؟ نقش میدیا مطبوعات، بله
اولسته چه دغه آگاهی ورکوی اغا پول میدیا ده، رسنه دی، یعنی رسنه تر بل هر بنسټ زیات مسئول ده چه اولسته دغه آگاهی ورکری چه دغه زورواکی نه هیواد تجمندی، نه اولست تجمندی، او نه هم ملی ارزښتونو تجمندی، دی خپل شخصی گتو تجمندی، دی میدیا نقش تر بل هر بنسټ زیات دی.
بله ځاځي صاحب تاسو هم په یاره
د ازادۍ رادیو،
بله ډېر مننه ځاځي صاحب تاسو هم په یاره نظر څرګند کړئ. او وقن ځینې خلک دا انتقاد لري، وسلتا یو نعمت الله باورمن لیکلی دی چې وایي زموږ رسنۍ له جګړه مارو څخه قهرمانان جوړوي او شخصیت ورکوي، آیا دا حقیقت لري او کنه؟
ګوري خب بعضې مسل چې منفي یا مثبت په رسنۍ کې یا چې دوی بس قهرمانان نوم پکې ږدي چې والا دا قهرمان شو مشهور شو، او خبر نه دی چې د مشروع یا مشهور سړی خو یا خراب سړی هم مشهور کېږي که نه، ډېر بدفعله سړی هم مشهور کېږي، او ښه سړی خو هغه دی ښه سړی دی. نو دا د ټولنې هغه پسې قضاوت سړی لري. زه یو ګورې په کابل کې څاروان صاحب، زه د حکومت ته دغه د زه حاضر یم په صفت رئیس د یو شورا د محل، زه په کابل کې درې څلور زورواکي ورته خیم، همکار یم، ولس یم، پزه دې ولکه د چا ویني شي، پزه ولکه د چا ویني شي، راده شي دغه وزیر داخلي سه تاسې ټلیفون وته کو ته یوسف امین ځاځي دغه خبره وکړله، د خپل وزیر داخلي ته ووایه، د دانش ته ووایه راځي ما سره د تماس ونیسي، په کابل کې درې څلور زورواکي دي، ځایونه زه ورته خیم، چا پزه م نه ویني کېږي، قسم درته خورم، خو عمل وکی. بله خبره زه دا وایم، پیشنهاد می داده چې لنډه موده یا کار څه یي دخ د کابل پولیس نه په ذات خدای کې تاسې څه شي جوړ کی، دا زه قسم درته خورم، زه یو نظامی صاحب منصب یم، صاحب افسر یم، اردو ته دې ورکي، ملي دفاع وزارت ته د کابل امنیت ور وسپاري، او ټول امرین دي او زه د اردو افسران شي، او په څنګ کې ګوري مونږ شوراګان قومي
خو خیر اجازه سي محترم اگر گفت شما را بکنم خب بازم منرشی میشه ای سارنوالی کار باید بکنش که اگر گفت شما را گفت ما را برن هر کس گرفته برن خوب نمیشه قانون چطور
نشه
بله
ما پیشتر عرض کردم که وقتی که به اتهام یک مجرم اتهام سرشان وارد میکنین او باید واضح باشه، شفاف باشه، در کنجای دفترها و در تاریکی ها باید نباشه، وضعیت مد نظر بگیریم. مگر مسائل امنیتی را بحث بسیار بزرگ کسی کلی مسائل مسائل امنیتی میاین. چارانوالی امید چارانوال سبا کدام وقت دیدی سب که دمی شار گشته باشه که چی گفت پس برادر؟ کدام چارانوال شما دیدیم که امید چرا برادر را می بلند منزل جور شده؟ چارانوال خب باید بدون ازی که برشه عریضه کنیم باید برایه. چارانوال ما در دفتر در آمده، در زیر تاکوی در آمده، فکرتان است پولیس ما رشوت میگیره.
لیکن تسویل چه زه و کورنه چار وزارت شایمه چه دلت زور واقعانشته. لیکن داخل بستاس مسئولیت است تسی شکایت و که محکمه تا چارانوالی
کلی میدی عریضه میکلی دی چارانوال خبر ده رئیس جمهور پا تیویتر که میورتلی گیری لکلی دی رئیس جمهور پا خبر ده دکتر عبدالله پا خبر ده
رسمی شکایت نره
نه یعنی خبر میور کرده ده عریضه میکلی دی اسناد لرمه ټول مسائل مې غوړې دي پولیس خبر ده شاروال خبر ده چانوال خبر ده ټول خبر دي
ډېر زیات
والله قسم دې یعنی کته چې د همکاري وکي مونږ ولست همکاري وسره کوي زه ته وایم چې والله که د چا پزه ویني شي
ډېر مننه سلامت اوسه ښاغلی محمد یوسف امین زازی د پوځي چارو متخصص او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی